السلام علیکم زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې په پایل کې محرک لای کوم. لمړی لاند خبرونه. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي. که څه هم پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی وررسېدلی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرو ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي که د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سری میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیې سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لېږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غالي دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انتونیو ګوتریش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري کانفرنس ته وویل د وایي همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یو بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل. ډیر اغیزې را باندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکېږي. دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوتریش په وینا د اوکراین، روسیې او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غاله دانو د لیک څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف ته پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاج زاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تاج زاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیست لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاج زاده دوسیه د یوې بپری څارنوال لوی په یو عالني محاکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاج زاده پروت څه کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سختو منتقدانو څخه دی. سهار مو په خیر. یک شنبه د زمری دیرشمه او د اگست 28 نیټه. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته یې اوختي زیانونه.
تر اوسه پورې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولي دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بی وسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو او قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي شاید تر راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسیې ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشي. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي مرکزی، ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 21 ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو دا جوپه پیل شوې.
اداره خوشي مخه بند اسا
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل
تیر دو ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان، پنجشیر ولایتونو کې وو چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته. البته بعضې کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نشتې دو میاشتو راهیسې سیلونو د افغانستان مرکزي، ختیځې او جنوبي سیمې ډېرې ځپلې دي، خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په 21 ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه به راشي. سیل ځپلې مرست غواړي.
نبی ولا زابل ایت زابل لرغنده به خبرې کوم. زموږ پرغنده بلسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چې مونږ اسلامي امارت نه ده سید ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې دی جمعې پوره سو ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک سیلابونه ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
له پرون راهیسې مو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتو په اړه اورېدل. نن سهار مې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له معین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شویو ته د مرستو د رسولو او ترخوای له تېرې شپې راهیسې د سیلابونو د راوتو او خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالی تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، بټکوټو ډېره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده. دغسې د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د تېرې ورځې ده. د ځاني تلفاتو په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالي زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه تزارتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسې ویلې چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپاره شوي. بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې چې خلک ګزاره کوي واقعا چې هغه ځای کې اوس ګزاره نشي کوی. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه اوس موږ خلک په شپه کې په یو بجه او نیم بجه نقل کړل. لکه ډېرې ولسوالۍ لکه بلکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د لغمان همداسې خوشۍ ولسوالۍ، د څو
وزارت کولای شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داشتی چې دا داش ناورین ته واقعا چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ور ورسو او شپه کې چې کوي او ورسې داسې پېښي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو وکړو، خطر ځای څخه بچ کړو، انتقال یې کړو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ورسوو، سرپناه ورسوو. خو داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، دوی پوره خدمت وسي. دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی، دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی. یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې، نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی.
معلومات څخه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو د راوتو دا لوی ناورین که ورته ووایو، هغه څه دلایل کیدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څه کال ډېر سیلابونه راوتي دي؟
داسې دی دا که وګورو بېخي بعض ځای کښې په پېړۍ کښې نه دي راغلي، بعض ځای کښې د 50 کاله د 100 کاله څه نه دي راغلي. دا په ډېرو ملکو کښې را شروع سوی دي چې د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کښې راغلی دی، اوس افغانستان هم دی. نو دې کې سړی څه نه شي ویلی چې یو علامه چې دا ده چې دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده. نو ممکن دغسې د رازي ارقیم د ارقامو ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافیې د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې طالبانو دولت وزارت معین شرف الدین مسلم.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی، د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او 90% کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب $1.90 ته رسیږي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کیدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړي او زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنې د دې هیواد له دویمې لویې اټومي بټۍ په 1.5 کیلومتره کې په ډزو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبې پرس خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سینسک په ښارګوټي کې یوه 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د ده په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ یې مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د 4 ماشومانو په ګډون 2 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سینسک ښارګوټی د پیدف دین نوکراینسک له اټومي مرکز څخه نږدې 1.5 کیلومتره لرې پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اوکراین د 4 واړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سینسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. دې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفتن نوکراینسک پر لور توغندی ویشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیا نیولو لپاره هڅې کړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل که د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسیې له لورې د خوش ګوتې نیول ادامه پیدا کړي، شایي روان اوړی د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکی او له ویره ډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
بیلابیلو بهرنی ورسپاړو د افغانستان وضعیت ته کتنه کړې ده او بیلابیل مهم موضوعات خبره کړې دي چې د ځنیو مهم ټکي اورو.
د هیل امریکایي ورسپاړه لیکي چې تروریستان په واقعیت کې افغانستان ته ستانه سوي دي. ورسپاړه وایي له افغانستان د جمهور رئیس بایدن د حکومت لخوا د امریکایي ځواکونو د بې نظمه ویستلو کالیزې د کانګرس جمهوري پلاوي غړي مایکل مکول او د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې ملګرو ته بهانه په لاس ورکړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په هکله یو مقدماتي رپورټ خپور کړي. رپورټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو ستراتیژیک ناکامي بولي. ورسپاڼه زیاتوي چې په هر صورت سپینې ماڼۍ حتی د رپورټ له نشر مخکې یې په محتوا برید وکړ. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادریان واتسن د جمهوري پلو دغه رپورټ له دروغو او خیالي ادعاو ډک وباله. سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د رپورټ یوه بې اساسه ادعا دا ده چې جمهوري پلوي وایي له افغانستانه په وتلو سره د امریکا امنیت ته ځکه تاوان رسېدلی دی چې القاعده دغه هیواد ته ستنه سوی او افغانستان اوس د تروریستانو په ځاله بدل سوی. خو سپینې ماڼۍ ادعا وکړه چې د استخباراتو څېړنې ښیي چې القاعده بیا په افغانستان کې ځای نه دی جوړ کړی او ایمن الزواهری د شبکې مشر یوازینی مهم کس و چې غوښتل یې هلته خپل حضور بیا فعال کړي. او په واقعیت کې اوس د القاعده تر 200 کم لوی غړي په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم احتمالا د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخکې په افغانستان کې وو. خبرسپانه وایي چې دلایل او نخي سرګندوي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شوی. ورسپانه د پاکستانی طالبانو چې د اسلام آباد ضد فعالیت کوي او د غراز د داعش د خراسان دله یادوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو خلاف اهداف تعقیبوي او د طالبانو او امریکا ګټې تهدیدوي. په داسې حال کې چې د هیل ورسپانه له افغانستانه د وتلو په هکله د دیموکراتانو او جمهوري پلو ترمنځ د اختلافاتو په هکله مطلب خبر کړي، نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نه افغانستان او نه طالبان دا غواړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر بریدونه وسی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې افغان طالبان په خپلو دریځونو کې ثابت خلک دي. دوی کله ناکله عملی اقداماتو ته مخه کوي خو هیڅ شی د دوی په دینی فکر کې بدلون نه دی راوستي او نه به راولي. د لویدیز مرستې کېدای سي د دوی د دریځ ځینې تند او تیز اړخونه یو څه نرم کړي خو دا کار هم نه دی سوی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د طالبانو فرهنګ او قناعت په ګډو دینی او قومي ارزښونو ولاړ دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ځای ورکول چې د امریکا په وروستي برید کې ووژل شو پام وړ وخت کې د طالبانو او واشنگتن د اړیکو د رغېدو او له دوی سره د امریکا د مرستې هیله ځکه له منځه وړي چې زواهری په امریکا د سپتمبر بریدونو او نورو بریدونو کې لاس درلوده. خو خبرونه لیکي چې د زواهری او د القاعده شبکې د نورو غړو څخه د طالبانو میلمه پالنه په دې معنی باید ونخستل شي چې دوی ګنی په امریکا باندې د سپتمبر د تروریستي بریدونو ملاتړ کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په واشنگتن کې شنونکي میلمه پالنه او د تروریزم ملاتړ یو شان ګڼي خو دا دواړه له یو بل جلا دي او د دوحې تړون دغه موضوع مبهمه پرېږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
که څه هم طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلۍ د درملو د وارداتو او تولید په برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان ته هیڅ درمل له فزیکي او لابراتواري از مختبرته واردېدلای نشي. خو په خبرې دې چاره په بازارونو کې ځنې درمل هم راکم کړي دي. هاخوا عام خلک او د درملتونونو مسؤلان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او که موندل کېږي هم بیې ډېری لوړې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هېواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او عام خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي، بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هېواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې یې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري. بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبری وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي.
لبد مرغلا هم هغه ډول چې باید درملو ته د خلکو لاسرسی وي نشته. ل شک پرته کله چې درمل کم وي بیې هم لوړې وي. درمل په مافیایي توګه بازار ته راواردېږي چې ګران دي.
د درملو د پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوریدل مو چې طالب چارواکي وایي د تیر په پرتله د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي، خو دا مو سره مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. د خلکو نظر او د درملتون د مسؤلانو نظر مو هم واورېد چې په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ د درملو د کمیدو او ترخوای د بیو د پورته کېدو په اړه خبرې کول. یو بل روغتیايي موضوع بیا چې د افغانستان د نجونو د زده کړو سره نغښتې ده. په افغانستان کې د زرګونو قابلیتو د روزل کېدو له امله په اولاد د میندو د مړینې شمیر خورا راکم شوی، خو اوس یو وار بیا د ګون پر مهال د مایندو مړینا په ډیرې دوده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور او شیدو د تغذیه تخنیکي کمیټې غړي هیلۍ غرشین سره مرکه کړي. هغه په پایل کې په افغانستان کې په زیږون د مایندو د مړینې په اړه ویلي.
د کومه سروي چې په 2000 کال کې شوې وه د میندو مړینې شپږ سوه اته دېرش په 100,000 ژوندیو ولادتونو کې وه، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروي شوې وه. یو موضوع بله موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي. لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا نه هدیش زره قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو، منګه پوخا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت غي پروګرام لره چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام وو، مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډېر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 1000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه وو، ولې اوس هم ډېر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کې دی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر ده د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1100 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات عالی کې هم یو د قابلګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلګۍ پانځه دی، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت دغه لرو، دا برخې لرو.
د افغانستان د نرسانو او قابلو شورا اجرائیه رئیس او د مور او شیدو د تغذیه تخنیکي کمیټه غړي هیلې غرشین و چې له اسمت څاروان سره په افغانستان کې د بیا زیږون پر مهال د میندو د مړینې په ډېرې دوه اندېښنه ښودله، او تر خوای ویل چې کچېرې طالبان په همدې ډول اجازه ورنکړي چې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، نو د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به هم ورسره ټکنه شي. نږدې یو کال او شپږ ورځې وشوه چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی او اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه جمله